افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب افغانستان وتلی او څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د $10 million جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 گرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جوماتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبه پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 مېرمنې او 2 نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 million مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا دا $15 million اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي، سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبه خپور کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشارې سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دې غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو ده ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شوی وه. د سودان پوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوز او له پوزه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخې خبرونه کوم هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورونی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار ته تللی او د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپلمنځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوی ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د روان په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې مولا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره پټول نيز رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاری چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستان وزي په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتایید کړې او ویلې چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستی مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په رپورټ کې.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي، د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 1 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بېخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځانته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خو جان یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان افغانستان
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي، ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د روژې رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. د
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاتونه